په خبر کې د مازیګر 15 بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنۍ خبري غړا کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني ورسپانو نو همداراس خبري ایجنسونو لیکنه درورو خبرونه له احمد شاه اعظمي اور.
لمړی د مهم خبر نو سرټکی افغان او پاکستانی چارواکو د کاري پلان مسوده پر عمل کېدو خبرې کړې دي. د فاټا اصلاحاتو ګړندې کول لپاره د پاکستان نگران حکومت نوې کمیټې اعلان کړې ده او د امریکا ولسمشر ویلي چې د کوریا ټاپو وزمه کې به د غیر اټومي کېدو بهیر ډیر ژر پیل شي. اوس بشپړ خبرونه. افغان او پاکستانی چارواکو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کاري پلان مسوده پر عمل کېدو خبرې کړې دي. د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغان ولسمشر په بلنه کابل ته تللی او هلته د ولسمشر اشرف غنی په ګډون له بیلابیلو افغان چارواکو سره ولیدل. د ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوی نن مشال رادیو ته وویل چې افغان حکومت تمه لري چې پاکستان د کاري پلان مسوده د عمل کېدو په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. له ترهګرۍ سره مبارزه، امنیتي او سیاسي همکاري، د سولې او پخلاینې بهیر، ګډه اقتصادي پراختیا، د تاوتریخوالي راکمول او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنول د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل پلان سند مهمه برخه دي. د دې مخکې د پاکستاني پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور نن سهار پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی و چې هیواد یې غواړي د افغانستان د ملي وحدت حکومت، ناتو او امریکا په افغانستان کې سوله پر ځای کړي. د فاټا اصلاحاتو ګړندې کول لپاره د پاکستان ګران حکومت نوې کمیټې اعلان کړې ده. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم له دفتره پرون خبره سوی خبر پاڼه وایي چې دغه کمیټې د دوشنبه په ورځ د ګران وزیر اعظم ناصر الملک په مشرۍ د لوړ پای په غونډه کې اعلان شو. خبر پاڼه زیاتوي چې وزیر اعظم د قانون ګران وفاقي وزیر سید ظفر او نور چارواکو ته امر وکړ چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو عمل د ژر تر ژر بشپړولو لپاره دي ګامونه پورته کړي. بل پلو تیروس فاټا ګرینډ الاینس په بیان کې ویلي چې دوی به د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو خلاف لاختر وروسته په ټول هیواد کې احتجاج پیلوي. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وایي ځینې قوتونه په پاکستان کې امن نه غواړي نو ځکه په قبایلي سیمو کې د بدامنۍ پیدا کولو هڅه کوي. نوموړي تېر ورځ له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې د جنوبي وزیرستان پر وروستیو حالاتو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پخوانی فاټا د پاکستان د امنیت لپاره خطر و نو ځکه د دې سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو ضد قوتونه دلته بدامنۍ پیدا کول غواړي.
نو ظاهره ده چې داسې قوتونه شته چې هغه نه غواړي چې پاکستان کې د سټیبلټی وي، نو هغه خو به خپل وس کوي، خو داسې سیریس دغه تھریټ ماته نه ښکاري دا چې څه شوي دي.
په جنوبي وزیرستان کې انتظامیه له هغه وروسته یو سل څلور څلوېښتمه دفعه لګولې چې د جون پر درېمه نیټه په واڼه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر ملاتړو برید وسو چې پکې د غورځنګ څلور ملاتړي ووژل شول او شاوخوا ته دېرش نور ژوبل شول. د غورځنګ مشران وایي چې پر دوی په دغه برید حکومت پلوه وسلوالو طالبانو کړی، خو پوځ بیا وایي چې دغه مرګ ژوبله د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو او ځایي امن کمیټې ترمنځ په نښته کې رامنځته شوې ده. په افغانستان کې په وسلوالو بریدونو کې شاوخوا شل کسان وژل شوي دي. وسلوال طالبانو تېره شپه د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د برید پر مهال څوارلس امنیتي سرتېري ووژل. د ولایتي شورا غړي نور اغا نوري نن ویلي چې په برید کې لږ تر لږه 15 کسان ژوبل شوي هم دي. نوموړي دا هم وویل چې وسلوالو څلور ژوبل امنیتي سرتېري له ځان سره وړي دي. بلخانن په غزنی ولایت کې ځانمرګي بریدګر د هموی موټر په وسیله 15 سرتیری ووژل. د والی ویان د عارف نوري ویلي چې په برید کې د یو ولسوال او اتلس پولیس په ګډون شپږ کسان ژوبل شوي هم دي. تر دې دمه هیڅ ویډل د دې بریدونو مسولیت نه دی منلی. خو د نوري په خبره هموی موټر مخکې د برید پر مهال وسلوالو طالبانو له افغان ځواکونو نیولی وو. خبرونه له مشال رادیو خاوري. د امریکا ولسمشر ویلي چې د کوریا ټاپو وزمه کې به د غیر اټومي کېدو بهیر ډیر ژر پیل شي. ډونالډ ټرمپ دا خبر د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ ان سره تر 15-40 منټه ملاقات وروسته خبري غونډې ته وکړه او زیاته کړه چې د اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې پاکولو پر سر خبري به یو لویه لاسته راوړنه وي.
موږ به لویه ستونزه حل کړو، یو داسې لوی تذبذب چې تر اوسه پورې نه و حل شوی. زه پوهیږم چې په ګډه به دا حل کړو.
د دواړو مشرانو ترمنځ د ملاقات هدف د کوریا ټاپوز مغیر اټومي کول او د پیانګیانګ د اټومي پروګرام بندول دي. دواړو مشرانو سنگاپور د سنټوزا ټاپو په یو عالیشان هوټل کې تر ملاقات وروسته یو ناڅرګند مسوده لاسلیک کړ. ټرمپ دا یو ډیره مهمه او جامع مسوده وباله خو له تفصیل ورکوله ډډه وکړه. البته وویل چې پر دواړو غاړو به د پایلو اغیز ولویږي. په دې مسوده کې ولسمشر ټرمپ شمالي کوریا ته د امنیت ضمانت ورکولو ژمنه وکړه او کیم بیا د کوریا ټاپو وزمې په بشپړه توګه د غیر اټومي کولو هوډ وکړ. ټرمپ او کیم په کوریا ټاپو وزمه کې د تلپاتې او سولیز رژیم جوړولو هوډ کړی او د 1950 او 1953 ترمنځ کلونو کې د کوریا جګړې پر مهال د نیول سوو او لادر کړل سوو کسانو خپلو کورونو ته د لېږدولو ژمنه وکړه. یاد دی چې له دې وړاندې د امریکا برحال ولسمشر هیڅ کله هم د شمالي کوریا له مشر سره نه دی لیدلی. د روسیې په وولگا سیند کې دوه بیړۍ په ټکر کې 12 کسان وژل شوي دي. د بیړنیو حالات وزارت چارواکو ویلي د ژغورنې عملیات نن مهال پای ته ورسېدل چې په لټونکو د پیښې د 12 قرباني چې یوه ښځه وه مړی وموند. چارواکي زیاتوي چې تېر ورځ ناوخته د وولګوګراډ ښار سره نږدې تر ټکر وروسته 15 کسان ژغورل شوي وه چې درې بستر شوي دي. د ټکر لامل تر اوسه نه دی معلوم شوی. خود روسي سرکاري خبري اژانس د بیړني حالت یو کارکونکي په حواله ویلي چې هغه بیړۍ چې 14 کسان پکې سپاره ول یا خود څار قوانین عملي کړی نه دي او یا هم را روانه کشتي پر وخت نه دلیدلې او سره جنگېدلې ده. او د ترکمنستان سرکاري رسنۍ وایي د هیواد ولسمشر قربان ګولي بردي محمدوف 1411 قیدیانو ته د مذهبي رخصتۍ پر موقع معافي ورکړې ده. د ولسمشر لخلې ویل سوي چې دغه ګام د میراج شپې یا د روژې میاشتې د 8مې مقدسې ورځې لمانځلو پر موقع پورته کړل سوی. دا وخت په ټول مسلمان نړۍ کې روژه نیول کیږي. ولسمشر بردي محمدوف مخکې پخواني ولسمشر ظفر مراد نیازوف به هم په کال کې یو واري د روژې په میاشت کې دا ډول د معافي امر جاري کاوه. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه اوس د موسم حال او د کرنسی بی له اسلام آباد اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 120 روپیا خرڅې کیږي او په 120 روپیا او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 150 روپیا او په 160 روپیا او 10 پیسې. یو یورو په 160 روپیا او 40 پیسې او په 160 روپیا او 40 پیسې. یو درهم په 20 روپیا او 15 پیسې خرڅې کیږي او په 20 روپیا او 15 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 20 روپیا او 10 پیسې او په 20 روپیا او 10 پیسې. افغانۍ په 1 روپیه 15 شپېته پیسې خرڅې کیږي او په 1 روپیه 16 شپېته پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو کوټه کې موسم تود او وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 40 بنو کې 40 او 26 او په کوټه کې 26 او 20 وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا نن په کابل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل او د سیمې پر امنیتی موضوعاتو خبرې ورسره وکړې. د چارو شونکو وايي پاکستان افغانستان درکړي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې د پرمخ بیولو لپاره باید دواړه هیوادونه یو بل سره خبرې او همکاري وکړي.
پاکستان او افغانستان د ډایلاګ او د خبرو په یو نوی میکانیزم باندې راضي شوی دی.
د امریکا ولسمشر نن په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر سره تاریخي ملاقات کړی او دواړو یو سند هم لاسلیک کړی. د پاکستان د نگران وزیر اعظم په مشرۍ پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې د فاټا اصلاحاتو پر عملی چارو غور وشو. کتونکي وایي یوازې په آئینی ترمیم کار نه کیږي بلکې په خوانی فاټا ته د سرکاري دارو وړلو لپاره باید پیسې هم منظور شي. او د 400 ضلع انتظامیه پر تنگی روډ د خزو لپاره د اختر سوداګانو ځانګړی بازار پرانسته.
مشکلات خو لږ ډېر دي، باقاعده به موږ باډي سرچ کوو او بالکل یو سړی به موږ پریدو.
په یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا نن د کابل په یو ځنی سفر دی د ولسمشر غنی سره هلته لیدلی دي. موږ غوښتل په دې خبرونه په دې پیل کې د کابل خپل خبریال د ټلیفون په لیکه واخلو تا تازه معلومات ترې په دغه موضوع ترلاسه کړو خو دغه سره مو اړیکه نه ټینګیږي. البته زموږ خبریال حدیث پردیس د 3 بجو په خبرونه کې په دغه اړه موږ ته دا معلومات راکړي ول.
د پاکستان لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستانی پلاوی په مشرۍ نن لغرمی مخ کې کابل ته راغی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دی. له خغلی غنی سره د خبرو محور د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل ګډ پلان چې وروسته شوی په دغه رابطه د عملی کېدو په برخه کې خبرې شوې دي. د دغه عمل پلان کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه، د سولې ټینګښت په برخه کې همکاري، له پاکستان د افغان کډوالو راتګ او همداراز د سرحدي مشکلاتو په رابطه باندې چې ځینې ستونزې شته دي دغې برخه باندې متمرکز ده. تر اوسه پورې کوم معلومات چې رسنیو ته راوتلي دي د همدغه عمل پلان د عملي کېدو په رابطه باندې ولسمشر او نورو مختلفو چارواکو سره خبرې کړي دي او هڅه کېږي چې دغه پلان د عملي کېدو په برخه کې ګامونه واخیستل شي. بل
بچه او د پاکستان پوز مشر چې دی دا وایي چې یو ورځنی سفر دی، نو هم نن به دی بیا بیرته ګرځي اسلام آباد ته به ځي واپس.
او د جمهوری ریاست د ویندوی دفتر سره خبرې وکړي، وایي چې د یوې ورځې لپاره سفر ده. نو معمولا کله چې سفر یو ورځې نه وي، بلن د ورځې په پای کې به بیرته ستنېږي پاکستان ته.
د کابل اعظم خبریال حدیث پردیس چې هم کابل ته د پاکستان پوز د مشر د نننی سفر او د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ملاقات حال موږ ته راکوو. شنن کې اوریدونکو، د جنرال باجوا د کابل سفر ځکه مهم بولي چې نږدې یوه اونۍ وړاندې له کابله یو لوړ پوړی هیئت اسلام آباد ته تللی او هلته یې له پاکستاني او چارواکو سره د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې کړې وې. زموږ همکار داود خټک په اسلام آباد کې له خبریال او د مشال رادیو له همکار طاهر خان سره خبرې کړې دي او لغې په سر کې پوښتلي چې له جنرال باجوا سره په دغه سفر کې نور څوک ملګري دي.
سره له دې چې د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څانګې او دغه ویان ترجمان سډیر د قبلاوي د پاړه باندې معلومات نه دي ورکړي چې څوک پکې دي، لیکن په ماضي کې چې کله د پاکستان د فوج مشر کابل ته سفر کړی دی، نو په هغه کې هم د پاکستان د استخباراتي ادارې عیسائی مشر هغه په اکثر بیا دغه رنګ د فوج د نورو ادارو او د خارجه وزارت هم لکه چې کوم مخکې ماضي کړو که د پلاوي، نو د پاکستان د خارجه وزارت سکرتر اکثر دا څومره غونډې شوي دي که په کابل
بلکې شوی دی. صحیح طاهر خان صاحب، 2014 د مونږ لاړ شو ولسمشر غنی د پاکستان سفر کړو، له هغه وروسته بیا وخت په وخت د دواړو غاړو مشرانو د یو بل د ملکونو سفرونه کړی دي او د هر سفر سره د ولس تمې راوچتې شوې چې دغه دواړه ګاونډي هیوادونه به د امن په لور لاړ شي. خو که په عمل کې مونږ وګورو، نو اکثر وخت داسې شوې دي چې د لږ وخت لپاره خو حالات راسم شي، خو بیا د الزاماتو یعنی د دواړو غاړو نه د الزاماتو یو سلسله شروع شي. نو د اوسنی سفر ته تاسو څنګه ګوري؟
دا خبره بالکل تاسو درسته چې بد اعتمادي دومره زیاته وه، ناباوري دومره زیاته وه، که ښه کار به م چروو شو، تګ راتګ به مو شو، نو بیا به د هغې هغه اثرات او هغه نتایج او پایلې دومره زیاتې مؤثرې نه وې. لیکن اوس د مخل دا سفر په یو داسې حال کې کېږي چې پاکستان او افغانستان په دې وروستو کې د ډایلاګ او د خبرو د مکالمې په یو نوي میکانیزم باندې راضي شوي دي چې هغې ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لان جوړ شوی دی. او په دې کې 15 ورکینګ یعنی مشترکه ګروپونه به جوړېږي چې هغه تقریبا نغم اکیدیش په دې د کابل سفر کې دغه اعلان مو. نو دا سفر چې دی دا په دغه بنیاد باندې وسکیږي.
طاهر خان صاحب، د اوسوس د ولسمشر غنی حکومت د طالبانو سره اوربند اعلان کړو او د اغي په جواب کې بیا طالبانو هم د دریو ورځو لپاره یعنی د اختر په موقع باندې اوربند اعلان کړ، او ویل کیږي چې دا اوله موقع ده چې دواړو غاړو په یو وخت باندې فایر بندي کړی ده. آیا دا اوس چې د پاکستان او افغانستان کمی خبرې تر روانې دي، دا هم د اوربند هم د دې یو برخه کې دي؟ شي تاسو څنګه ګورئ؟
تر لږ دی چې په دې اړه باندې د سی یو ډیر واضح شی مخې ته نه راغلی، لیکن دلته دا نظر شته چې د سفر نه وړاندې یا په دې وروستو کې چې د پاکستان افغانستان ترمنځ دا تک راتک زیات شوی دی، غونډې زیاتې شوي دي او یو اطمینان پیدا شوی دی، نو د دې سفر وړاندې دغه اوربند د اعتماد سازۍ لپاره کېدی شي. په دغه کې هم د پاکستان یو رول وی، دلته رپورټونه داسې خبرې شوی چې کېدی شي د چین هم په دې کې سره سره
صحیح طاهر خان صاحب، بل پوښتنه دا هم ده چې سمو د وړاندې د پاکستان او افغانستان او چین او ورسره امریکا سلور اړخیزه یو ګروپ کې او سی جی به وته ویل کېده، نو د اوسنۍ ملاقاتونه او سفرونه دا د اغې برخه ده یا د اغې نه د یو جدا کوشش برخه ده؟
دا بالکل د اغې یو جلا پروسه ده، یو جلا یو نظام دی، او ځکه چې دغه سرورخیز ګروپ د هغې خپل اهمیت و، ځکه په هغې کې چین او امریکا وه، او هغې د چین په دې سیمه کې یو لوی رول دی، په نړۍ کې یو رول دی، د امریکا سره بیا د دې ځینې شیانو اختیار خو امریکا سره دی، نو هغه د هغې خپل اهمیت و، هغه اهمیت په ځای دی، هغه اداره هغه پروسس چې کیو سی جی دی هغه لږ کمزوري شوې دی، ضعیف شوې دی، لیکن بیا هم د هغې یو درې څلور میاشتې مخکې غونډه شوې وه په عمان کې شوې وه او د امریکې په خواهش باندې شوې وه، لیکن هغه بیا هم هغه کار لږ دغه شوی دی، لیکن دا اوس چې خبره ده نو دا دواړه خیزه دي.
تاسو د چین هم ذکر وکړو له دې وړاندې، خو یو بل مهمه پوښتنه تاسو لکه څنګه چې د امریکا ذکر وکړو، نو آیا په دې اوسني عمل کې امریکا هم د دې یو پارټنر دی که نه امریکا د دې عمل نه بهر ده؟
د امریکا په دې کې رول ځکه شته، پارټنر خو هغه ما دا خبره کوله چې دا دواړه خیزه عمل شروع شوی او دا مؤثر به ځکه چې اول به افغانستان پاکستان به د اعتبار نه کو، نو دوی به د یو درېیم هیواد د تایید او د تصدیق خبره کوله، لیکن وروسته بیا او د پاکستان به د دوه اړخیزه باندې ټینګار کو زور و. لیکن د امریکا رول زه ځکه وینم، تاسو ته به یادېږي چې یو څو ورځې وړاندې د امریکا خارجه وزیر د پاکستان د فوج مشر ته ټلیفون کړی و او په هغې کې چې کومې خبرې مخې ته راغلې وې نو هغه هم دغه د پاکستان رول ته اشاره شوې وه په سوله او په مذاکراتو کې. د امریکا به ضرور په دې کې څه نا څه رول وي.
اسلام آباد کې د مشال رادیو له همکار طاهر خان سره مو د داود خټک مرکه اوریده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو اوریدل چې د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه نن په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدلی. دغه د سفر د دواړو خواو ترمنځ د هغه خبرو د لړۍ برخه ده چې د پاکستان او افغانستان چارواکو له یو بل سره ترهګرۍ ضد کارونو په خطو کې پر مخ بیرو لپاره پیل کړی ده. جنرال باجوه په داسې حال کې د کابل په دوره تللی چې افغان حکومت په یو اړخیز ډول له طالبانو سره د اتو ورځو او طالبانو بیا په جواب کې د اختر د درې ورځو جنگ بندي اعلان کړی دی. په اختر کې چې د اختر درې ورځې دي، په دغه ورځو کې د جنگ بندي یا اوربند اعلان کړی دی. بشیر ګواخ پر دې موضوع رپورټ راکوي.
نن د جون په 12مه د افغانستان حکومت د هغه اتو ورځنی اوربند لومړی ورځ دا چې د طالبانو په وړاندې اعلان کړی دی. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اعلان تر مخه به دا ډزبندي د اختر تر 15 ورځې دوام وکړي او افغان ځواکونه به پر طالب وسلوالو حمله نه کوي. طالبانو هم د دې په جواب کې د اختر درې ورځې جنگبندي اعلان کړی ده. دا پرمختګ په داسې حال کې شوی چې افغان او پاکستانی چارواکو د یو بل سره د بهرنیو چارو وزارتونو په لوړه کچه خبرې پیل کړې دي او د شریکو کاري کمیټو د جوړولو اعلان هم کړی دی. د افغانستان د چارو امریکایي پو برنټ روبین د جون په 11مه مشال ریډیو ته وویل چې اوربند د پاکستان، امریکي، افغان او نورو خواوو ترمنځ د پړ لپسې کار نتیجه ده. د وای په لومړي سر کې داسې ښکارېدله چې اوربند د ولسمشر غنی لخوا یو ناڅاپي شوې خبرې، خو اوس داسې ښکاري چې د دې لپاره ډېر تیاری شوی دی. دغه تر خبرو دوه اونۍ مخکې افغانستان او پاکستان په ډېره لوړه کچه خبرې وکړې. چین او امریکا هم په دې مذاکراتو کې د څارونکو په توګه ناست وو. داسې ښکاري چې دا هر څه د دغو ټولو په مشوره روان دي چې خبرې سمې خواته بوتلل شي. په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر نسکورېدو او روانو جګړو تر پیلېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې افغان حکومت او طالبان په جنگبندۍ سلا کېږي. د جون په 1مه د امریکې بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د پاکستاني پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه او په سبا یې د امریکې مرستیال ولسمشر مایک پینس د پاکستان نگران وزیر اعظم ناصر الملک سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان امن په اړه خبرې وکړې. څېړونکی احمد رشید وایي هیله لري چې دا روسي حل ځلې به طالبانو سره باقاعده خبرو ته لار هواره او جګړه کمه کړي. دوی موږ ټولو له ډېر وخت راهیسې داسې انتظار درلود چې پاکستان به پر طالب مشرانو د مذاکراتو پیلولو لپاره فشار واچوي. اوس هیله لرو چې موږ پر سمه خوا روان یو. هیله لرو چې د طالبانو درې ورځنی اوربند لا نور وغځېږي. دا امید هم لرم چې پر همدغه مهال کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات پیل شي. طالبان ټینګار لري چې د امریکایانو سره خبرې کول غواړي، نو پکار ده چې واشنگټن دریز نرم او د طالبانو ځینو مشرانو سره د افغان حکومت د مذاکراتو ترڅنګ خبرې موازی پیل کړي. دا پرمختګونه په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د پیسو په لیږد درا لیږد نظر ساتونکي نړیواله اداره فاینانشل اکشن ټاسک فورس په روانه میاشت کې پریکړه کوي چې پاکستان داغو هیوادونو په خړ لیست کې شامل کړي کنه چیرته چې سختزری ډلې په اسانۍ پیسې پیدا کولی شي. څېړونکي بارنټ روبین مشال ریډیو ته وویل که پاکستان له دې لیست څخه بچ کېدو لپاره د امریکې او افغانستان سره د طالبانو مذاکراتو له لارې د سولې لپاره مرسته کوي نو معنا دا چې دوی په خپلو پالیسیو کې یو څه بدلون کړی دی، نو ځکه باید دغه په وینا ورته په محتاط ډول په مثبت نظر وکتل شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د امریکا او شمالي کوریا مشرانو نن یو تاریخي ملاقات کړی او یو سند یې هم لاسلیک کړی دی. ډونلډ ټرمپ ویلي د کوریا ټاپو وزمې د غیر جوهري کېدو عمل به ډېر ژر پیل شي. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د امریکا یو ولسمشر د شمالي کوریا له مشر سره لیدو کاته کوي. د مشال لړیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له عبدالحی کاکړه اورو.
د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا له مشر سره تر ملاقات وروسته وویل چې د کوریا ټاپو وزمې د غیر جوړ کېدو عمل به ژر پیل سي. ډونلډ ټرمپ له کیم جونګ اون سره خپل ملاقات ډیر کامیاب وباله. دواړو مشرانو نن د سنگاپور د سیتوزا ټاپو په یو عالیشان هوټل کې تر 45 منټه مخامخ ملاقات وروسته یو ناڅرګند سند لاسلیک کړ. ولسمشر ټرمپ دا یو ډیر مهم او جامع سند وباله، خو له تفصیل ورکولو یې انکار وکړ. البته ویل چې واړه غاړي به له پایلو برخمنې سي. ټاکل شوی چې سند به وروسته له خبريالانو سره شریک سي. ډونلډ ټرمپ وویل چې دوی به د غلو ستونزه حل کړي. موږ به لوی ستونزه حل کړو، یو داسې لوی تذبذب چې تر اوسه پورې نه و حل سوی. زه پوهیږم چې په ګډه به دا حل کړو. له ولسمشر ټرمپ څخه خبريالانو وپوښتل چې د شمالي کوریا له مشر سره تر ملاقات وروسته څنګه احساسوي. هغه وویل
نوموړی وایي زه واقعا ډیر ښه احساسوم، موږ به یو ډیر مهم بحث ولرو او زما په خیال یوه لویه لاسته راوړنه به وي. دا به ډیره ګټوره وي، دا زما لپاره د فخر خبره ده. موږ به ډیرې ښې اړیکې ولرو او ماته په دې کې هیڅ شک نشته.
د دواړو مشرانو ترمنځ د ملاقات په شروع کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وویل دا اسانه نه و چې دوی یو ځای ته ورسي. زړو تګلارو او حسدونو دوی پر مخ تللو په لاره کې خنډونه اچول، خو دوی دغه ټول راکم کړل او دوی نن دلته دي. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو امریکایي ولسمشر په خپله واکمنۍ کې د شمالي کوریا له مشر سره ملاقات کوي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 5.25، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
پرون په اسلام آباد کې د نگران وزیر اعظم ریټایرډ جسټس ناصر الملک په مشرۍ د فاټا اصلاحاتو پر عملی چارو د غور لپاره غونډه وشوه. د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلی په دغه غونډه کې د مرکز او خبر پښتونخوا صوبې اعلی چارواکو ګډون وکړ. وزیر اعظم د قانون وفاقي وزیر د سفران سیکرټري او د خبر پښتونخوا چیف سیکرټري ته امر وکړ چې د قبالي سیمو په خبر پښتونخوا د ورګډولو پروسه ګړندۍ کړي. تفصیل په دې رپورت کې.
د غونډې دوران د خیبر پختونخوا چیف سیکرټر محمد اعظم خان د فاټا اصلاحاتو عملي کېدو په اړه تفصیلي بریفینګ ورکړو. د نوموړي په خبر چې ایجنسی او فرنټیر ریجنز د خیبر پختونخوا په ضلعو او سب ډیویژن کې بدل کړی شوی. د پولیټیکل ایجنټ او اسسټنټ پولیټیکل چوکۍ بدلولو سره دوهم کمشنران او اسسټنټ کمشنران جوړ کړی شوی او دارنګ ټول ټیکسونه لیوی او راهداري بند کړی شوی او د دې ترڅنګ په قبایلي ضلعو عدلیه پولیس استغاثه او د جیل سرویس پیل کولو لپاره د پلان مسوده تیار کړی شوی. د باجوړ نه پخوانی ته کمی اسمبلی غړي شاه بودین خان مشال ریډیو ته وویل باید چې په دې کار توندي وکړي شي او د قبایلی سیمو لپاره فند ورکړل شي. ګنی د دې با ډیر بدی نتیجې راوخیږي.
په کار دار چې الیکشن کمیشن سره ټول اختیار دی. الیکشن کمیشن د زړه تر طرح خبرګانې وکړي، ځکه چې دلته د یونین کونسل او خبرګانې د 2013 شوی موجود دي، د نشته اسمبلی موجود دي او دا اوس ټول په صوبې باندې ډیپند ده. اوس په کار دا خبره صوبې
مشال ریڈیو چې په دې اړه په پیښور کې د قبایلی او قانوني چارو تجزیه کار اعجاز مومن نو پوښتل، نو د هغه وینا وه چې پخوانی فاټکی عدالتي کار په ټپه ولاړ دی، ځکه چې یوازې اعلانونه شوي خو عملي کار لا نه دی پیل شوی. نو باید چې اوس وزیر اعظم دغه اعلانونه عملي کړي. نوموړي وویل
پورا عملیات کی تو دفن خبر نشتا، یعنی مطلب دا خبر دا شو 3% جی کم پہ این ایف سی ایوارڈ کی بھی فنڈ مقرر کرے ہو جی یو سل لس ارب روپے با ہر کس کی لگی پکار دے جی دغ اعلان دغ بل سرا
بل پلو فاٹا گرینڈ الائنس جاری شوی یو بیان کے ویلی دوی د قبیلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډې دو حکومتي فیصله نه مانی او نه به ورګډې تو تپریک دی. د بیان تر مخه دوی په لاختر روسو په ټول ملک کې احتجاجي درنا شروع کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسې په ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه پرون په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال ته په مرکه کې ویلي د مسلم لیگ نون حکومت د تاریخي ګام پوجدولو سره د قبایلو غوښتنه پوره کړې ده. نوموړي زیاته کړې ده د وخت ضرورت وو چې پخوانی فاټه په خیبر پختونخوا صوبه کې باید شامل شوی وي. گورنر په راتلونکو انتخاباتو کې د قبایلي سیمو د استازو د ټاکنو په اړه هم خبرې کړې دي. د مرکه اورو.
دا فاٹا مرجر یا دا فاٹا مین سٹریمنگ ورته وایا دا وقت ضرورت ہو. آگا خدا په فضل سره دی حکومت دا پاکستان مسلم لیگ نون حکومت په وخت کې وکړو. دا یو ډیر لوی کریډیټ دی چې دا فیصلہ آسان فیصلہ نه وا.
تاسو ګورئ چې دا راتلون کې ټاکنې چې دي انتخابات تي نو دغلته به اوشي دا قومي اسمبلی او بیا د صوبایي اسمبلی به زما
بالکل دي انتخابات لمنګا یو ټایم ټیبل ور کړی دی دا اکتوبر نومبر 2018 کې به د لوکل باډیز وشي او 19 کې مونږ سجست کړی دا چې د صوبایي سیټونو چې د دوام د الیکشن وشي. هغه کې چې کوم دغه دي پرابلمز دي هغه د پارټیانو خپل دغه وو دغه هغه مونږ ورته دا کړو چې یاره یو ګورمنټ ان پلیس وي او تیس کسان پہ نور راشي نو هغه ګورمنټ به ډیسټابلایز کیږي. نو هغه کې سجیشن دا شو چاہیے سارا ممنگا دادا کو کنڈیشن بھی دوں چھو ووٹ آف نو کانفیڈینس باغی ریسٹرکٹیڈ خواہ ضروری نہ آگا رہے ادا سکھے دے چھ بیا کے ممبرز دے تو تیار نہیں آ پاٹا والا چونکہ آن ٹائم دا کے دے نہیں چی الیکشن او دئی یو کال پاس گاڑی نو نیچرلی کم گورنمنٹ چم ہوئی نو آگا خوب دے تو پریشان ہی چھ بھائی میں دا ہوں مونگا خو دیتا نو تیار مونگا حکومت جوڑ کرے خو چتا سرا باندار آوا لئی نو دا ڈیسٹیبلائز کے دے شو مونگا نو دا یو دغا ہوندے دے یو سٹیپ دے پکے داگے خودے پا فضل سارا یو حل روزی دا خبران رہا.
گورنر صاحب دا آمن و امان آوالے سارا و بیا پا خصوصی دوگا وزیرستان کے داگا سمجھے نے پیخ شوی پا ایک لسو آئے
گرے جی دا فاٹا مرجر چی شوی دے او دا فاٹا یو حیثیتو چی دا سلو کالو نزیاد دا سسٹم چلے دلے رے او اس دے وقت کے دا فاٹا جی دے نو دا دے ملک سالمیت او دل تک امن دا پارا دیر یو لوی تھریٹ نو دا تھریٹ ختمولو دا پارا یو دونا لوی اقدامو شو. نو ظاہر ادا داس قوت نشتا چاہ نہ واڑی چی پاکستان کی دی اسٹیبلٹی وی نو آگاہی خوب اخبل وس کئی خو داس سیریس دا تھریٹ ماتا نخ کاری دا چی سشوی دی دا وم ان شاء اللہ سنبھال چی.
د خیبر پختونخوا له گورنر اقبال ظفر جګړه سره مو د مشال رادیو خبریال مرکه اوریده.
تا تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
اردن کو مشال ریڈیو تا تاسو غوگی پا پی خور کے دا مازیگر پینزنی میں بجیشوی دا خبرونو لنڈیز لہ احمد شاہ زمی اور
افغان او پاکستانی چارواکو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کاری پلان مسوده پر عمل کېدو خبرې کړې دي. د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغان ولسمشر په بلنه نن کابل ته تللی وو او هلته د ولسمشر اشرف غنی په ګډون له بیلابیلو افغان چارواکو سره ولیدل. له ترهګرۍ سره مبارزه، امنیتي او سیاسي همکاري، د سولې او پخلاینې بهیر، ګډه اقتصادي پراختیا، د تاوتریخوالي راکمول او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنول د دواړو هیوادونو ترمنځ د کاري پلان مسودې مهمې برخې دي. د فاټا اصلاحاتو ګړندي کولو لپاره د پاکستان نگران حکومت نوې کمیټې اعلان کړې ده. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم له دفتره پرون خبر شوی خبر پانه وایي چې دغه کمیټې د دوشنبه په ورځ د نگران وزیر اعظم ناصر الملک په مشرۍ د لوړې پای په غونډه کې اعلان شوه چې په خیبر پښتونخوا کې به د اورګډېدو د عمل د ژر تر ژر بشپړولو لپاره ګامونه پورته کوي. د خبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وایي ځینې قوتونه په پاکستان کې امن نه غواړي، نو ځکه په قبایلي سیمو کې د بد امنۍ پیدا کولو هڅه کوي. نوموړي تېر ورځ د مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د جنوبي وزیرستان په وروستیو حالاتو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پخوانی فاټا د پاکستان د امنیت لپاره خطر وه، نو ځکه د دې سیمې په خیبر پښتونخوا کې د اورګډېدو ضد قوتونه دلته بد امنۍ پیدا کول غواړي. په افغانستان کې په وسلوالو بریدونو کې شاوخوا 40 کسان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تېر شپه د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د برید پر مهال 44 امنیتي سرتېري وژل. بلخوا بیا نن په غزنی ولایت کې یو ځانمرګي بریدګر د هموي موټر په وسیله 15 سرتېري ووژل. د امریکا ولسمشر ویلي چې د کوریا ټاپو وزمه کې به د غیر اټومي کېدو بهیر ډېر ژر پیل شي. ډونالډ ټرمپ دا خبر نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ ان سره تر 45 منټو ملاقات وروسته خبري غونډه ته وکړه او زیاته کړه چې د اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمه پاکولو پر سر خبرې به یو لویه لاسته راوړنه وي.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکي له خپلې خبريالۍ اورو.
آج رسواړه خپل ادارې کې لیکي چې د ماهرینو لخوا د پلاستیک بوجو په انساني صحت، ژوند، ماحول او د اوبو د وتو په نظام کې د مضر اثراتو خبرداري وخت په وخت ورکړی کیږي. اداري وایي چې د خیبر پښتونخوا پخوانی حکومت په دې ورسو کې په دې بوجو د بندیز لګولو خبره کړې وه او ماهرینو د پلاستیک د بوجو متبادل هم ورکړی وو، خو د حکومتونو دعوی تر اعلانونو پورې پاتې شي. بل دا چې د یو حکومت منصوبې سرته رسولو کې د بل حکومت دلچسپي نه وي. ادارې وایي چې د پلاستیک په بوجو باندې د ولس مفادات او انساني صحت او ژوند سره تړل شوی دی. باید چې پاتې شوی منصوبې سرته ورسول شي او د مقصد لپاره که سرکاري ادارو سره مقامي ادارې هم ودرېږي نو د کلو په کچ په اسانی وي. اکسپرس رسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان د مدني وسایلو ملک دی او ویل کېږي چې د سیند صوبې په تر سیمه کې د کولې دومره ذخیرې دي چې هغه د کلونو د پاکستان د توانایي ضرورت پوره کولی شي. ادارې وایي چې په تر سیمه کې د کولې په ذخیرو کې مختلفې پروژې روانې دي او هلته اوس په وړومبي ځل د 130 میټر ځای کنلو پس د کولې ذخیره معلومه شوې او یوې کمپنۍ د جدید مشینرۍ په ذریعه د دواره بوټن د ذخیرو نه د کولې د راویستو کار شروع کړی. ادارې په وینا چې کال 1992 کې په تر سیمه کې د کولې د ذخیرې د موجودګۍ معلومات شوي وو. ادارې اخري کلی کې دا وخت پاکستان ته د توانایي د کموخت مخه ده. د تر کولې نه تر لسیزو پورې د زرګونو میګاواټ بجلی ضرورت پیدا کېدی شي. پاکستان د قدرت ډېر وسایل ورکړي دي، باید چې حکومت د دې نه کار واخلي. د انګریزي ژبې ډان رسپانه خپل ادارې کې لیکي پاکستان لخوا 2011 کې د ملګرو ملتونو د معذورانو د حقونو قرارداد منظورولو پس هیڅ پرمختګ نه دی شوی. اتلسم آئینی ترمیم ثبوته د کال 1971 د مزدورانو د نوکرو او بحالولو آرډیننس کې د جاج اخستو یو موقعه ورکړی وه، خو سبو ډېر معمولي بدلون سره دغه قانون نافذ کړو. ورځپاڼه مخکې لیکي په دې ورستو کې د دوه پرمختګونو راتلو پس چې یو پکې د نرخزیانو د حقونو تحفظ په اړه قانون هم دی، په وفاقي کچ مزدورانو لپاره هم د قانون سازۍ دلیل ورکوي، خو دې لپاره به د سبو د اتفاق ضرورت وي. ادارې اخیری کې لیکي د ملګرو ملتونو د مزدورانو د حقونو کنونشن په رڼا کې په کامی کچ قانون سازی کېدی شي چې هغه په مؤثره توګه د مزدورانو حقونو ته قانوني تحفظ ورکړي او هیله پکار ده چې د مزدورانو د حقونو په اړه به زموږ راتلونکي منتخب استازي هم عملی پریکړې کوي.
د سیمې حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
امریکای واشنگتن پوسټ رسپانه په افغانستان کې د طالبانو او کابل حکومت لخوا د اوربند اعلانونو په اړه یو مقاله کلی کلی چې دغه یو مثبت ګام دی. بل خو برطانوي مجلې ابزرور په یو لیکنه کې د پاکستاني میرمنې خدیجه صدیقی د عدالتي مقدمې په اړه دغه موضوع راغستې. د دواړو لیکنو مهمه برخه له ظفر خان اورو.
واشنگتن پوسټ لیکي طالبانو د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز منلې او په لومړي ځل یې اوربند اعلان کړی دی. طالب جنگیالي د 2000 لومړي کال راهسې په افغانستان کې د بهرنوز وکونو او د دوی د اتحادیانو په ضد په جګړه بوختي. د طالبانو لخوا دا اعلان د ولسمشر اشرف غنی د هغې اعلان څخه دوه ورځې وروسته مخې ته راغلی چې په کې نوموړي د سه شنبه پر ورځ د طالبانو په وړاندې د یوې اونۍ اوربند اعلان کړ. د ولسمشر غنی یاد اعلان دا څرګندوي چې کابل په سیمه کې د روانې جګړې ختمول او د سولې پروسه مخته وړل غواړي. ورسپاڼې لیکي په افغانستان کې د اوږدې مودې راهسې جګړه روانه ده او ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې میشت د امریکایي ځواکونو شمیر په دې موخې زیات کړي چې د افغان ځواکونو سره د جنگ په میدان کې مرسته وکړي. واشنگتن پوسټ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخوانی سینیئر چارواکي لورل میلر لخلي لیکي هر هغه عمل چې په سیمه کې تشدد کم کړي مثبت عمل دی. خو د افغان حکومت او طالب جنگیالو لخوا په بیلابیلو موقعو د اوربند اعلانونه په سیمه کې د نازک صورتحال نشاندهی کوي. بلخوا ابزرور مجله لیکي دوه کاله مخکې په پاکستان کې خدیجه صدیقی نومي پیغله د شاه حسین نومي یو بل زدهکوونکي لخوا زخمی شوه. خدیجه وایي چې د دغې زدهکوونکي د واده وړاندیز زیارت کړی وو او د دې په غوسه کې شاه حسین په نوموړي حمله کړې وه. په دې حمله کې د خدیجه د ډرایور په مرسته د هغې ژوند ژغورل شوی وو. شاه حسین ته د اوو کالو بند سزا ورول شوې وه. خو دا خبره تېره هفته هغه مهال بیا راپورته شوه کله چې عدالت د نوموړي سزا ختمه کړه. خدیجه له ابزرور سره په خبرو کې ویلي چې په پاکستان کې په ټولنه کې موجود پلارواکي نظام خزي مجبور کړی دي چې د جنسي زیاتی او ناموسي تشدد پیخي رجستر نکړي، ځکه چې په دې نظام کې ټول تور پر خزه ورپوري کیږي او خزه تل په داسې جرمونو کې پړه بدل کیږي. خدیجه زیاته کړي چې د دې کیس د ټولو خزه لپاره یو امتحان دی او چې دا منطقي انجام ته ورسیږي نو معلومه بشي په داسې پیښو کې چې کوم تورونه پر خزو لګول کیږي او دوی پکې ګرمې ګڼل کیږي په اصل کې خزي په دې کې بیګونا دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د یو امریکایي څېړنیز ادارې رپورټ ښیي یو شمېر هغه کسانو چې نړیوالو ترهګرو ته د مالی مرستو برابرولو په تور د امریکا حکومت بندیزونه پرې لګولي، د دوبۍ د ځمکو په مارکیټ کې میلیونونه ډالره پانګونې کړې دي. د رپورټ تر مخه د پانګونو د نړۍ امنیت تور پېښ خطرونه لا هم جدي کړي دي. پر دې موضوع د اسوسییټډ پریس اژانس د لیکنې مهم ټکي درته ورو. د امریکا په پلازمینه واشنگتن کې موقعیت لرونکي د دفاعي مطالعاتو مرکز په خپل وروستي رپورت کې د دوبۍ د ځمکو له مارکیټ څخه د ترلاسه کړو معلوماتو پر اساس ویلي، د متحده عربي اماراتو په دغه تر ټولو لوی ښار کې د یو شمېر جایدادونو اخیستلو لپاره د شاوخوا 100 میلیون ډالر مشکوکې پانګونې شوې دي. د رپورت تر مخه د پانګونې د دوبۍ د ځمکو مارکیټ د بل هر وخت پرتله تیز کړي. په رپورټ کې ویل شوی د دوبۍ د ځمکو په مارکیټ کې شویو مشکوکو پانګونو د نړۍ امنیت تور پېښ خطرونه لا هم جدي کړي دي. د دوبۍ د مطبوعاتو دفتر چې وا حکومتي ادارې د امریکایي څېړنیز ادارې د رپورټ په کې د ویل شو خبرو په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. په رپورټ کې د شام د ولسمشر بشار الاسد د یو نږدې خپلوان رامي مخلوف نوم یاد شوی. نوموړی په شام کې خلکو ته د ټلیفوني خدماتو رسولو د تر ټولو لوی کاروبار مالک دی او د هغه هیواد له ډېرو شتمنو وګړو ګڼل کیږي. د امریکا حکومت پر مخلوف بندیزونه لګولې دي او امریکایي اتباع او ادارې د نوموړي له شرکت سره له کاروبار کولو منع کړي دي. رپورت وایي د مخلوف ورور چې دغه نوم هم د امریکا په تور لیست کې اچول شوی، د دوبۍ په پام جمیره سیمه کې د پراپرټۍ کاروبار لري. د متحده عربي اماراتو حکومت د شام په روانه جګړه کې د بشر الاسد د رژیم او دغه د پالیسیو مخالفت کوي. په رپورت کې د دوو لبناني تجارانو نومونه هم ورکړل شوي چې له حزب الله ډلې سره اړیکې او په دوبۍ کې کاروبارونه لري. متحده عربی اماراتو حکومت دغه ډلې هم مخالف دی. رپورٹ هم داراز د الطاف خانانی په نوم د پیسو د لیک درا لیک د یو پاکستانی شرکت نوم هم یاد کړی وای چې د القاعده په څیر سختدری ځا ډلو ته د مالی مرستو برابرولو تور پرې پورې دی. دا جانس لیکنه وایي د امریکا خارجه وزارت روان کال خبرداری ورکړل چې د دوبۍ اقتصادي فری زون د دغه ښار د جایدادونو مارکیټ او د سرو زرو او الماسو کاروبارونه د تورو پیسو سپینولو چارو لپاره کارول کېدای شي. د امریکا خارجه وزارت زیاته کړې د متحده عرب اماراتو حکومت که څه هم د ناقانونه کاروبارونو او پکې د ښکېلو خلکو پر ضد د اقدام خبره کړې، خو په دغه برخه کې باید نور جدي ګامونه واخلي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پاکستانی ډان ورځپاڼې په یوه مقاله کې د افغان حکومت وسلوالو طالبانو لخوا د ډزبندۍ اعلانونو موضوع راغستې. ورځپاڼه لیکي دا د دواړو لورو لپاره یو ښه فرصت دی چې د افغانستان د روغې جوړې لپاره خبرې پیل کړي. ملیحا میرزاده تفصیل راکوي.
ډان ورځپاڼه لیکي اول د افغان حکومت او ورپسې د وسلوالو طالبانو لخوا د جنگ بندۍ غیر متوقع اعلان یو ځل بیا په سیمه کې د مذاکراتو په اړه هیلې پیدا کړې دي، خو ورځپاڼه د دغو توقعاتو او امیدونو په اړه محتاط نظر لري. د ورځپاڼې په خبره د طالبانو لخوا په اختر کې د ډز بندۍ اعلان پس هم د افغان ځواکونو خلاف یو شمېر حملې شوې دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم دا نه ده واضحه چې دغه حملې د وسلوالو طالبانو لاغوی نه د بیلوشو ډلو یا د اسلامي دولت وسلوالو کار دي، خو دا خبره ښکاره ده چې یوازې د مذاکراتو له امکان سره په تشدد کې کمی نشي راتلی. ډان ورځپاڼه دا مهم بولي چې د کابل او وسلوالو طالبانو وړاندیزونه باید د سولې خبرو اترو د پیلولو یو ښه موقع وګڼل شي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان لپاره مهم چیلنج هم پخوانی هغه دی، یعنی یوې خواته دی په افغانستان کې دننه د مذاکراتو حوصله افزایي وکړي او بلخوا په پاکستان کې د افغانستان له لوري د پلانېدونکي مبینه تشدد په حکله د اندېښنو په اړه کابل او امریکا جواب ورکولو ته اړ کړي. ورځپاڼه لیکي تر اوسه دغه دواړه کارونه یو ځای په ښه ډول نه دي ترتیب شوي، خو ورځپاڼه د جنگ بندۍ وروستي اعلانونه د ډاډ وړ بولي چې پکې د پاکستان د ریاست هلې ځلې تر سترګو کېږي او داسې ښکاري چې په مثبت ډول خپل سفارتي اثر استعمالوي. ورځپاڼه لیکي دغه هدف به د پاکستان لپاره ښه ثابت شي، ځکه چې له دې سره ښکاره کېږي چې پاکستان د سیمه ییزو مسلو په حل کې خپل کردار لوبول غواړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان پخوانی پوځي امر او د آل پاکستان مسلم لیگ نومي ګوند مشر جنرال ریټایر پرویز مشرف د ګل پروز د خیبر پختونخوا له چترال سیمې څخه د راتلونکو ټول ټاکنو د یو کاندید په توګه د خپل نوماندۍ کاغذونه جمع کړل. سپریم کورټ د جون پر ومه ویل نوموړی په انتخاباتو کې برخه اخیستی شي او باید عدالت ته هم حاضر شي. د ذکر ده چې پېښور های کورټ په 2013 کال کې پرویز مشرف په انتخاباتو کې برخې اخیستلو لپاره نا اهل ګرځولې. د موضوع تفصیل په دې رپورت کې
د ان ای یو چترال نه د پرویز مشرف لپاره د نامزدګۍ کاغذونه د هغې وکیل او د آل پاکستان مسلم لیگ ګوند ځینې نورو غړو پرون د ګل پورس جمع کړل. د نامزدګۍ کاغذونه جمع کولو وروسته د یاد ګوند د چترال ضلع صدر سلطان وزیر مطبوعاتو ته وویل انتخاباتو کې برخه اخیستو لپاره به نه صرف پرویز مشرف پاکستان ته راځي، بلکې په چترال کې به یوې غونډې ته هم وینا کوي. د ذکر ده چې 2013 ټول ټاکنو لپاره هم پرویز مشرف د چترال نه د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي وو، خو پېښور هایکورټ نوموړی په انتخاباتو کې برخه اغستو لپاره نه اهله ګرځولې وو. پرون د ګل پورس د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ د پېښور های کورټ فیصله پر ضد جمع کړې شوې درخواست اوریدنه وکړه. د اوریدنې پر مهال د شناختي کارډونو جوړولو قامي ادارې نادرا چیرمن عدالت ته وویل د داخله وزارت چارواکو په وینا د پرویز مشرف شناختي کارډ او پاسپورت بلاک کړی شوی دی چې له وجې د نوموړي پاکستان ته راتګ ممکن نه دی. په دغه موقع چیف جسټس د پرویز مشرف بلاک شناختي کارډ او پاسپورت د خلاصولو حکم ورکړو او ویل چې ایئرپورټ نه تر عدالت پورې د نوموړي گرفتارول نه دی ډډه وکړی شي. د یادونې ده چې د جون په 8 د پرویز مشرف د ټول عمر نه اهلی پر ضد جمع کړی شوی درخواست اوریدنې پر مهال سپریم کورټ حکم ورکړی و چې پرویز مشرف نه دی د نامزدګۍ کاغذونه وصول کړی شي. د کم وروسته چې د آل پاکستان مسلم لیگ سیکرټری جنرل ډاکټر امجد مطبوعاتو ته ویلي ول د پارټۍ مشر باید راتلونکي ټول ټاکنو لپاره د چترال، کراچۍ او لیانه انتخاباتو کې برخه اخلي. د پرویز مشرف پر ضد دا وخت د آئین ماتولو په شمول څلور مقدمه په عدالتونو کې روان دي چې پکې نوموړی اشتهاري هم ګرځولې شوې ده.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي. په داندې هیلي خپرونه کې له فرخندا ست سره به واورئ چې د پښتنو ښځو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن پر ګوندونو غږ کړی چې عمومي څوکیو لکه مقابله کوونکو امیدوارانو څخه په 15% کې میرمنو ته ورکوي. په خیبر پختونخوا کې ډېرو ګوندونو دې خبرې ته کمه پاملرنه کړې ده. خزینه سیاستوالۍ د الیکشن کمیشن پر دې پریکړه خوشاله دي. له پېښوره د مشال رادیو خبریال معلومات راکوي.
دا پاکستان په دستور کې د قومي او صوبایي اسمبلی انتخابات د پاره هر سیاسي ګوند د دې نوي قانون لاندې پابند دي چې په عمومي چوکو با کم از کم 15% ټیکټونه زنانو ته ورکوي. خو بیا په خیبر پښتونخوا کې ډېر کم سیاسي ګوندونو په اهم حلقو او چوکو زنانو ته ټیکټونه ورکړي دي. دا راتلونکي ټول ټاکنو د پاره 1 جون د کاغذونو جمع کولو اخري نیټه وه. خو د عوامي نیشنل پارټي او پاکستان تحریک انصاف نه علاوه په خیبر پښتونخوا کې هیڅ یو ګوند د امیدوارانو ختمی فهرست نه دی جاری کړی. عوامي نیشنل پارټي د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره په عمومي چوکو 15 زنانو او قومي اسمبلی 1 چوکۍ زنانو ته ټیکټ ورکړی دی. او دغه شان پاکستان تحریک انصاف په دیر ضلع کې د قومي اسمبلی لپاره 1 زنانه ودرولې ده. پېښور کې د انتخاباتو کمیشن ویان سویل احمد خان په وینا د نوي قانون لاندې هر سیاسي ګوند چې څومره خلک ټاکنو ته ودروي په هغه کې به 15% زنانو ته برخه ورکوي. دا د په وینا په قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی کې د زنانو لپاره په خصوصي چوکۍ باندې به هم سیاسي ګوندونه خپل نمونه الیکشن کمیشن ته ورکوي. دا عوامي نیشنل پارټي په خوانې د قومي اسمبلی غړي بشرا گوهر په وینا د غوړاندیز دوی د 2013 ټاکنو مخکې ورکړیو دا کوم تر مخه زنانه به نه صرف خپل رای اچول شي بلکې په انتخاباتو کې به نیغ په نیغ برخه هم اخیستی شي.
دا قانون وای آئین وای او ټول پولیټیکل پارټیز په دې باندې اګری هم شو نو ځکه دا امندمنټ هم راوسته. دا یو ډیر ښه قدم دی کې به خزو ته اوم یو موقع ملاو شي چې دا جنرل سیټ باندې را شي نو د هغې ایکسپیرینس
دغه شان د قومي وطن پارټي انیسا زیب طاهر خیلی چې صوبایي وزیره او د سینټ غړې هم پاتې شوې ده وایي باید چې سیاسي ګوندونه زنانو ته په اهم حلقو او چوکو ټیکټونه ورکړي چې زنانو ته پوره پوره نمائندګي ملو شي.
دې لحاظ سره ډېر ښه دی چې یو آغاز شو آئندہ دپاره اوس ښځو ته یو لار کولاو شو او سیاسي پارټیانو په مجبوري د ټیکټ په ورکړي.
پا خیبر پختونخوا کې پاکستان پیپل پارټي متحد مجلس عمل پاکستان مسلم لیگ نواز او قومي وطن پارټي تر 1 جون پورې د خپل امیدوارانو حتمی فهرست نه دی جاری کړی. خو بیا د دغه ګوندونو اهم امیدوارانو کاغذونه هم جمع شول.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په بلوچستان کې د قومي او صوبایي اسمبلیو لپاره د کاندیدانو له لوري د رماندې کاغذونو جمع کولو لړۍ نن پای ته ورسېده او همدا نن څخه کاغذونو ته د کتنې مرحله هم پیل شوه. انتخاباتو ته کاندید کسانو ویلي چې ګټه نصیب شوه نو د صحت او تعلیم په برخو کې د خلکو د ستونزو د حل لپاره به کار وکړي. منور شاه تفصیل لکوي.
د پاکستان د الیکشن کمیشن د معلوماتو تر مخه د بلوچستان صوبې څخه د قومي اسمبلی د 1400 چوکیو لپاره 315 او د صوبایي اسمبلی د 1500 چوکیو لپاره نږدې 1400 امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي. دا راز په دې صوبه کې د ښځو د 1200 چوکیو لپاره 1418 میرمنو او د اقلیتونو یا لږکیو د 3 چوکیو لپاره 14 امیدوارانو خپل فارمونه جمع کړل. زیاتره امیدواران وایي له بریالي کېدو وروسته به صحت، تعلیم او عامو خلکو ته د سکلو د پاکو اوبو رسد یقیني کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په ټیکټ د صوبایي اسمبلی امیدوار روزي خان کاکړ وایي چې دا وخت د کوټې ښار لوی ستونزه د سکلو د پاکو اوبو کموت دی.
رښتیا خبره سي په ایتوپیا کې داسې بد حال نه دی. د اوبو په حواله، د بجلۍ په حواله، لکه زموږ د پټ ښار په حال دی. ډېر مېړانه چې دا اوبه زور برابرې کړم، بس دا به ډېر غټې ماتې او خلک بدبام بې راته کوي.
دا راز د تحریک انصاف سره تړاو لرونکی ایوب ترین وایي په کار ده چې خلک په ښه سوچ فکر خپل رایه استعمال کړي او په ناخبرۍ کې درغله کسان اسمبلیو لپاره منتخب نکړي.
په کار دا دی چې یو انسان بقاعده چک کړو، بقاعده وګورو چې سم انسان دی، بیا سبا د قوم خدمت کولی شي که نشي کولی، اور کرپټ سړی ته دی بالکل ووټ نه ورکوي. دا دی نه ګوري دا زما د قوم برادری غدی، دا ته زه ووټ ورکوم.
د کوټې د نوي کلی څخه په راتلونکو عامو انتخاباتو کې په آزاد توګه برخه اخیستونکي نادر شاه بیا وای چې بریالي شي نو د اولنی ترجیحات به صحت او تعلیم وي.
نظمش په سیاحت باندې فوکس تا، نظمش په ایجوکیشن باندې فوکس تا. د ګورډ مست ایجوکیشن، ایجوکیشن تا ورکې سړی به په خپل حقوق په هر شي پیږي، په دنیا په هر شي باندې پیږي.
بلخوا د امیدوارانو لاړه د جمع شو نامزدګۍ د کاغذونو جانچ پړتال یا پلټ ټناله نن څخه شروع شو چې د جون تر 19 منټه به جاری وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
د چارسدې ضلع انتظامیه وای په تنګي روډ د خزل پر د اختر سوداګانو ځنګړې بازار پرانستې دي. انتظامیه دا په خبر دا کار ځکه اړین وو چې په نور بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي او ځکه نو خزو ته هلته په تګ او سودا کولو کې ستونزې وی. تفصیل مجید بابر اور.
د چارسدې ضلع انتظامیه وایي چې د وړوکي اختر د سوداګانو اخیستو لپاره یې ښځو ته د سهولت په مخه زنانه بازار جوړ کړی دی. تېره شپه په تنګي روډ جوړ شوی د دغې زنانه بازار د پرانستی د دستورې پر مهال مشال ریډیو ته د چارسدې ضلع ډیپټي کمشنر منتظر خان وویل چې یاد بازار کې به یوازې هغو ښځو ته اجازت وي چې نارینه نه لري او ماشومان ورسره وي.
د آیډیا هم چې دا نو دا هم ډېر عجیبه وه چې یو ځای تاسو داسې مخصوص کوي په هغې کې صرف فیملیز راځي او هغې کې نور څوک نه راځي. نو مشکلات باقاعده به موږ باډي سرچ کوو او بالکل یو سړی به موږ پری دکانداران دلته میل دی هغه خو هغې خو چینج کېدی نه شي. که فرض که سبا نه وشو خو ښه ده، که سبا نه ونشو نیکسټ ډے به انشاءالله موږ دا دغه کوو چې د دوی سره به هم څه کارډ ماړي چې دوی دلته راځي چې دا ښکاري چې دا دکاندار دی.
په دغه بازار کې د امنیت ساتلو د پوښتنې په ځواب کې د چارسدې ضلع د پولیسو مشر ظهور اپریدی وایي چې دا بازار مو د دوه وړ خونه د سړو لپاره بند کړی دی. بهر نارینه پولیس ولاړ دي او دننه زنانه پولیس.
دواړه طرف ته موږ روډ زم بلاک کړی دی. د پارکینګ لپاره موږ یو سپیشل ځای مختص کړی دی او چې د فیملی نه علاوه یو نارینه ته اجازه نشته او د دې سره سره موږ لیډی کانسټیبل هم تعینات کړی دی په مختلفو ځایونو باندې.
د چارسدې بازار د دکاندارانو د اتحادیې مشر حکیم الله پوجي مشال لیډیو ته وایي ځینې دکانداران اندېښنې لري خو بیا هم موږ به انتظامیې سره د دې بازار د کامیابۍ لپاره پوره پوره مرسته کوو.
لکه موږ ضلعي حکومت دا ویلي دي چې یاره موږ تاسو سره کار کوو، هغې دپاره موږ سټالونه لګوو. لکه نن موږ په دې سنټر میډیا سره نږدې نږدې ولګول.
د چارسدې یو اوسیدونکي زاهد الله د حکومت لخوا دا یو ښه ګام ګڼي او زیاتوي چې د دې له وجې به ښځو ته ډېر سهولت ترلاسه شي.
دا سټپ چې اوچت کړی دی انتظامیې د اړخ نه د پولیسو نه مشترکه، دا زه ستایم او دا ډېر ښه سټپ دی. د دې مخصوص بازار د نشوالي د وجې دا خلک بتلل پېښور ته بتلل، یا مردان کم چې کم ځای کې چې مخصوص بازارونه دي هلته کې به دوی دغه شاپنګونه کول، که د اختر به یا دغه شان نور شاپنګ ځایمه چې د دې به ډېر ښه اثر پوزي.
د اختر د سامانونو اخیستو له کبله دا مهال په بازارونو کې سخت ګڼه ګوڼه وي چې پکې په خاص توګه د ښځو ډېر وخت ضایع کیږي. د انتظامی په خبره د دې له وجې به د ښځو ډېر وخت بچ شي او هغوی به په ډېر عزت دغه بازار کې سودا اخیستی شي.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو د روژې د ځنګړې لړۍ په موضوعاتو کې نن درته د لیلۃ القدر یا د قدر شپې په اړه معلومات درکوو. دا ورځ کله راځي همداراز وبولې چې ضروری نه ده چې د قدر شپې نخې نخانې درته جوتې شي، بلکې په هر صورت کې عبادت کول ضروری دي. موضوع په شارجه کې د مذهبي امورو دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړي.
د لیلۃ القدر شریف په باره کې ورور پوښتنه کړې ده. لیلۃ القدر
دا قدر چې دی په دوو معناو سره دی. یو قدر د قدر او د عزت او د درناوي په معنا سره دی چې کوم انسان په دغه شپه کې عبادت وکړي نو الله جل جلاله دغه انسان درناوی او عزت زیاتوي. او بل قدر د تنګوالي په معنا سره دی، په دې شپه باندې دومره فرښتې له اسمانه را نازلیږي چې دا ځمکه په هغوی باندې تنګیږي د ډېر کثرت د وجې نه چې دومره فرښتې راځي. نو په دې خاطر باندې ته لیلة القدر وایي. دا چې لیلة القدر په کومه شپه باندې ده نو دا خبره د علماو په دې کې اختلاف دی، خو دا خبره یقیني ده چې په رمضان شریف کې دغه شپه شته دی او په آخري عشره کې دې ډېر احتمال او قوي امکان دی. د یویشتم، د څلېرویشتم، د درویشتم او د ویشتم او د نههویشتم شپه غالب امکان لري. د حضرت علي رضی الله تعالی عنه نه لا تعداد روایت د څلېرویشتم د شپې په باره کې دي چې دا یو تعجبي خبره ده چې دا بیا په جفت شپو کې هغه مبارک حساب کړی ده. او نور عام روایت چې دی هغه د طاقو شپو په باره کې دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه صحابه کرام را وبلل او د لیلۃ القدر په باره کې هغه روایت چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه هغوی ته رسېدلي و پوښتنې ترې وکړله. نو حضرت عباس رضی الله عنه چې په صحابه کرامو کې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کاکا زوی و او په صحابه کرامو کې کشر و، هغه مبارک نه پوښتنه وکړله چې ته ووایا. هغه ورته وفرمایل چې زما په غالب ګمان سره او د ځینې دلایلو په نظر باندې ویلی شم چې ویشتم شپه دا د لیلۃ القدر شپه ده، ځکه چې ډېر شیان دي چې الله عز وجل هغه وو ذکر کړي دي، لکه سبع سماوات ومن الارض مثلهن داسې. نو د دې وجه نه دا لیلۃ القدر چې دی په دې آخري عشره کې د آخري عشرې اومه شپه چې دی همدا راځي، نو دا غالب ګمان د دې دی. ځینې علماو د دې نه استدلال کړی دی چې دا د القدر کلمه په قرآن کریم کې په سورت قدر کې درې کاره تر راغلي ده او دا نه حروف لري. نهو ته چې په دریو کې ضرب ورکړي نو د دې نه ویش جوړیږي، نو همدغه ویشتمه شپه ده. ځینې علما به استدلال کوي که سړی هره شپه شل رکعت تراوی کوي او په هر رکعت کې یو رکوع د قران کریم تلاوت کوي، نو بیخي اتوماتیکي توګه باندې په ویشتمه شپه باندې قران کریم ختميږي. دا د دې خبرې دلیل دی چې قران کریم په همدغه شپه کې نازل شوی دی او په همدې شپه کې اختتام ته ورسېده. او لیلۃ القدر شپه هم همدا ده، هر شپه د قدر د خوش سړی په قدر باندې پوښي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خبرونې د پای شي بيدی اوریدونکو د خبرونو لنډیز له احمد شاه اعظمي اورو.
افغان او پاکستانی چارواکو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کاري پلان مسودې پر عمل کې دوه خبرې کړې دي. د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغان ولسمشر په بلنه نن کابل ته تللی وو او هلته یې د ولسمشر اشرف غني په ګډون له بیلابیلو افغان چارواکو سره ولیدل. د پټه اصلاحاتو ګډین کولو لپاره د پاکستان نگران حکومت نوې کمیټې اعلان کړې ده. په اسلام آباد د وزیر اعظم له دفتره په خبر رسېدو خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کمیټې د دوشنبه په ورځ د نگران وزیر اعظم ناصر الملک په مشرۍ د لوړی پای په غونډه کې اعلان شو. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وایي ځینې قوتونه په پاکستان کې د امن نه غواړي، نو ځکه په قبایلي سیمو کې د بدامنۍ پیدا کولو هڅه کوي. نوموړي تېر ورځ له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د جنوبي وزیرستان په وروستیو حالاتو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پخوانی فاټا د پاکستان د امنیت لپاره خطر و، نو ځکه د دې سیمې په خیبر پښتونخوا کې د اورګډېدو ضد قوتونه دلته بدامنۍ پیدا کول غواړي. په افغانستان کې په وسلوال بریدونو کې شاوخوا شل کسان وژل شوي دي. وسلوال طالبان تېره شپه د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د برید پر مهال څوارلس امنیتي سرتېري ووژل. بلخان په غزنی ولایت کې یو ځانمرګي بریدګر د هموي موټر په وسیله 15 سرتېري ووژل. د امریکا ولسمشر ویل چې د کوریا ټاپوزمه کې به د غیر اټومي کېدو بهیر ډېر ژر پیل شي. ډونالډ ټرمپ دا خبره د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ ان سره د 15 منټه ملاقات وروسته خبري غونډې ته وکړه او زیاته کړه چې لا اټومي وسلو د کوریا ټاپوزمه پاکول پر سر خبري به یو لوی لاسته راوړنه وي. او د روسیې په ولګاسن کې د دوه بیړیو په ټکر کې 11 کسان وژل شوي دي. د بیړنیو حالات وزارت چارواکو ویلي د ژغورنې عملیات نن مهال پای ته ورسېدل چې پلټونکو د پیښې د 11مې قرباني چې یوه ښځه وه مړی وموند.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پایت ورسیدي. تاسو کولی شئ په همدې څپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. او هارون بچا زما همکار احمد شاه زمي او زموږ تخنیکی همکار له تاسو اجازه غواړو. د خدای پامان.